ساعت لس بجې سوې د ازادي راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو درنو دوستانو پروګرام ته ښه راغلاست. دا پروګرام ز فرشته جلال زی وړاندې کوم چې تر یولسو بجو دی. په پیل کې د افغانستان کورنی خبرونه لرو. اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د ناتو یو استخباراتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په افغانستان کې یو موازي حکومت رامنځته کړي او په کمین کې دي چې کلویدیس په خپل دنده کې پاتې راشي پر دې هیواد واکمن شي. د افغانستان له مخدر موادو سره د مبارزې سرپرست وزیر وایي چې د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لري. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفر آباد او د سند ایالت د مرکز کراچۍ په چاودنو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د ناتو یو استخباراتي چارواکي وایي نړیوال ځواکونه یوازې یو کال وخت لري چې په افغانستان کې د جګړې لوري بدل کړي. د ناتو د مقام چې د خبریالانو له یوې وړې ډلې سره خبرې کولې وویل وسلوالو طالبانو په افغانستان کې داسې یو موازي حکومت رامنځته کړی چې کلویدیس په خپله دنده کې پاتې راشي نو پر دې هیواد به واکمن شي. دا مقام وایي طالبانو خپل نفوذ ټول هیواد ته غځولی او اوس یې د وسلوال مقامات یو نظام رامنځته کړی چې له یو ولایته پرته په ټول افغانستان کې خپلوالی لري. د مقام همداراز ویل طالبانو د سړک د غاړې ماینونو په ایښودلو سره د نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره خپل وسله موندلې ده. د یادونې وړ ده چې د 2001 کال وروسته په دې حملو کې په سلو کې 300 زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان له مخدر موادو سره د مبارزې سرپرست وزیر وایي چې د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي د نشه یي موادو په ګټور کاروبار کې لاس لري. جنرال خدایداد دا وینا په داسې وخت کې کوي چې ولسمشر حامد کرزي په خپل حکومت کې دننه له پراخ فساد سره د مبارزې هوډ کړی دی. رویټرز خبري اژانس له خاغري خدایداد سره د مرکې پر بنسټ د ده په حواله لیکلي د حکومت په ټولو پوړیو کې د پولیس له یو عادي مامور نیولې تر جګپوړو چارواکو پورې داسې کسان شته چې د نشه یي موادو د چاغ د شبکو مشري کوي او د نشه یي موادو له کاروبار ګټه اخلي. جنرال خلیدات له رویټرز خبري اژانس سره په خپل دې ځانګړي مرکه کې همداراز ویلي له حکومت د فاسدو کسانو ایستل او د نشه یي موادو د قاچاق د شبکو د مشرانو نیول تر یو حد پورې ممکن کار دی. خلیدات ویلي موږ واړه قاچاقبران هر ورځ نیسو خو د سترو قاچاقبرانو حتی تشخیص لازموږ لپاره ستونزمن کار دی. د افغانستان د ولسی جرګې په سهارنۍ غونډه کې بنن د کلیو د پراختیا او بیارغونې او ترانسپورت وزارتونو لپاره نومول شوي وزیران احمد وایس برمک او محمد الله بتاشت وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. دغه شان ټاکل شوی چې د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د افغانستان د اوبو برېښنا سرحدونو چارو او قانون او صنایع وزارتونو لپاره نومول شوي وزیران محمد اسماعیل خان، سید حامد ګیلانی او وحید الله شهرانی هم ولسی جرګې ته خپل 15 کلن پروګرامونه تشریح او د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ولسی جرګې ته د نویو نومول شوي وزیرانو د کاري پلانونو د تشریح کولو او له دغو وزیرانو څخه د وکیلانو د پوښتنو ځوابونو لړۍ له څه باندې وی اونۍ څخه روانه ده. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د ټولو نومول شوي وزیرانو د کاري پلانونو له اورېدلو څخه وروسته به په یوه ورځ دوی ته د باور د رایې د ورکولو لپاره صندوقونه کیږدي. او په کابل کې د صرافانو د ټولنې د راپور لمخې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدې کی. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او یا پولای یو سټرلینګ پاوند او یا افغانۍ او یا پولای یو یورو او یا افغانۍ یو سعودي ریال 12 افغانۍ او نوی پولا زر ایرانی تومان 8.5 افغانۍ او 30 پولا او زر پاکستانی کلدارې 515 افغانۍ. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم بهرنی خبرونه او احمد تکل.
په ایران کې د اپوزیسیون مشران وایي چې ګڼ شمېر د حکومت ضد اعتراض کوونکي له پولیسو سره په وروستیو نښتو کې وژل شوي. د ایران دولتي خبري اژانس آی آر آی بی د پولیسو په حواله د لږ تر لږه 300 اعتراض کوونکو د نیولو خبر ورکړی خو امنیتي چارواکي د یوازې 500 تنو وژل کېدل تایید کړي. د ایران د جمهوری ریاست لپاره د پخواني کاندید او همدارس د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوی خورایی هم پرون په تهران کې د پولیسو او اصلاح غوښتونکو د پلویانو ترمنځ په اخوډاب کې وژل شوی. د جرس په نوم یو ایرانی ویبسایټ خبر ورکړی چې په تهران کې د دې اعتراضونو د دوام د مخنیوي په خاطر پولیسو له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی. دا ویبسایټ د تهران په بېلابېلو برخو کې د نښتو د شدت خبر ورکوي، خو مستقلو سرچینو دا راپور نه دی تایید کړی. سپینې ماڼۍ په ایران کې د ملکي خلکو په وړاندې د حکومت اقدامات بې عدالتي او تشدد بللی او په کلکه غندلی. د فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا په خبرو شویو خبر پاڼو کې هم د امنیتي ځواکونو لخوا د ایراني اعتراض کوونکو ځپل غندل شوي او ویل شوي چې ایراني چارواکو د بیان د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره د خلکو د غوښتنو په وړاندې په تاوتریخوالي سره اقدام کړی. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکا د هوایي کرښې په الوتنه کې د چاودنې په پیښه کې د القاعده شبکې د احتمالي لاس لرلو په اړه یې تحقیقات پیل کړي، خو د چارواکو همداراز ویلي چې تر اوسه یې په دې پیښه کې د کومې لویې تروریستي حملې شواهد نه دي موندلي. امریکایي ورځپاڼو راپور ورکړی چې د تحقیقاتو لپاره ټاکل شوي امریکایي مامورین په دې اړه څېړنې کوي چې آیا په دې حمله مشکوک تورن عمر فاروق عبدالمطلب په یمن کې د القاعده شبکې له فعالانو سره اړیکې لرل که نه. درویش کلان نایجیریایی ځوان عبدالمطلب تورن دی چې د شمال لویدیځ هوایي کرښې په الوتنه کې چې 290 تنه سورلۍ او عمله پکې سپاره وو د چاودنې هڅه کوله. د الوتکه د ډسمبر په 15 نیټه له امستردام څخه د امریکا دیترویت ښار ته روانه وه. په همدې حال کې ولسمشر براک اوباما د هغو کسانو د فهرست د بیا کتنې امر کړی چې امریکا ته پر سفر بندیز لګول شوی. د امریکایي چارواکو په وینا د مشکوک عبدالمطلب نوم تیره میاشت په هغه فهرست کې شامل شوی و چې تر څارنې لاندې دی، خو د ده نوم امریکا ته د ممنوع الورود کسانو په فهرست کې نه و. عبدالمطلب د امریکا ویزه درلوده، د نایجیریا له لاګوس ښاره د هالنډ مرکز امستردام ته تللی و او له هغه ځایه د کرسمس په ماښام د امریکا دیترویت ښار ته روان و. په کرویشیا کې د ولسمشرۍ انتخابات دوهمې دورې ته وځنډېدل. د دې هېواد د انتخاباتو کمیسیون د تقریبا ټولو رایو له شمېرلو وروسته اعلان وکړ چې د مخالف سوسیال ډیموکرات ګوند د ولسمشرۍ کاندید ایوو جوزیپوویچ په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې 2.4 یعنی اکثریت رایې ګټلې، خو د انتخاباتو په لومړۍ دوره کې د بریالیتوب لپاره په سلو کې 50 ته اړتیا وه. جوزیپوویچ چې په پوهنتون کې د حقوقو استاد او د موسیقۍ کمپوزر دی، د جنوري په 10 د انتخاباتو په دوهمه دوره کې له پخواني سوسیال ډیموکرات او اوسني مستقل کاندید د زاګرب له ښاروال میلان باندیچ سره چې د رایو په سلو کې څه کم 15 ګټلې دي سیالي کوي. د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د کرویشیا د نږدې 4.5 میلیونه راجستر شویو خلکو له ډلې په سلو کې یوازې 40 رایې ورکوونکو برخه اخیستې وه. جوزیپوویچ په زاګرب کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په وینا کې له فساد سره د مبارزې په چاره کې پر خپل ټینګ دریځ بیا ټینګار وکړ. زه له ټولو هغو خلکو څخه چې موږ ته یې رایه راکړې، هغوی چې غواړي کرویشیا یو ښه هیواد او د عدالت ځای وي، او هغوی چې له فساده پاکه کرویشیا غواړي، غوښتنه کوم چې د جنوري په 10 رایه ورکولو ته ورشي او د تیارې پر ضد د رڼۍ په ګټه رایه ورکړي. د راتلونکي ولسمشر په وړاندې به په اروپایي ټولنه کې د کرویشیا د شمول په مقصد د خبرو اترو له اقتصادي بحران سره د مبارزې او په هیواد کې له پراخ فساد سره د مبارزې دندې پرتې وي. د تایلند پاوڅ لاوستا د همون قبیلې د یوې 4000 کسیزې ډلې د بیرته ستنولو کار له هغو نړیوالو اندېښنو سره سره پیل کړی چې په خپل هیواد کې د دې قبیلې د مسؤلیت په اړه شته. د تایلند پوځي چارواکي وایي هغه سرتیری چې په شمالي پچابون ولایت کې د دې کډوالو د کم د تړلو په عملیاتو کې برخه لري بې وسلې دي. ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو مدافع ډلو ژوره اندېښنه ښودلې چې ښایي خپل هیواد ته د دې کسانو د ستنولو چاره له تاوتریخوالي سره مخامخ شي، او وایي ښایي په همون قبیلې پورې ځینې اړوند کسان د رسمي کډوالو په توګه د حیثیت لرلو وړتیا ولري او لازمه نه وي چې بېرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي.
د سهار 10 او 9 دقیقې سوې د پښتو خبرونه تر یو لسو بجو ده. د خبرونې زیاته برخه دوو ونیزو پروګرامونو تاندې څنګې او ژوند په شیبو کې لپاره ځانګړې سوې ده، خو په ترڅ کې به یې د دغو مطالبو تفصیل وړاندې سي. د افغانستان ولسی جرګې په کابینه کې د نومول سویو کسانو د پروګرامونو د اوریدو لړۍ ته دوام ورکوي او په دې ترڅ کې نن نوي کسان بحث ته غوښتي دي او پوښتنی سوالونه ځوابونه ورڅخه کوي چې په خبرونه کې به د دغې غونډې له جریانه خبر سي. د ناټو د چارواکو څرګندونې به واوري چې وایي نړیوال ځواکونه یوازې یو کال وخت لري څو په افغانستان کې د جګړې لوری بدل کړي، او کنه وسلوال طالبان په کمین کې دي او داسې یو نظام یې رامنځته کړی چې د ناټو د وتلو په صورت کې د افغانستان کنټرول بیرته په خپل لاس کې واخلي. په سیمه ایزو مسایلو کې به د پاکستان په تر کنټرول لاندې کشمیر کې او همداراز د سند په تر ټولو لوی ښار کراچي کې د وروستیو چاودنو او د تلفاتو په اړه واورئ. په خبرونه کې هڅه کوو نور پوټونه هم خبرو کوو، لکه څنګه چې مخکې ویل ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې ونیس پروګرامونه. لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړه، د افغانستان ولسی جرګې ویلي دي چې دوی به د کابینې لپاره د نومول سوي کسان په نوبت هر ورځ خپلې غونډې ته ورغواړي او د دوی کاري پروګرامونه به اوري او بیا به تر هغه وروسته د نومول سویو کسانو څخه پوښتنې کوي. دا سلسله له څو ورځو راهیسې ادامه لري او د ولسی جرګې د پریکړې پر اساس ټولو نومول سویو کسانو ته به د هغوی د کاري پروګرامونو تر اوریدو وروسته د اعتماد رایه یا د عدم اعتماد رایه ورکول کیږي. دا چې نن د ولسی جرګې غونډې ته څه کسان راغوښتل سوي وو او پر کومو مسایلو زیات ټینګار سوی، په دې اړه به راته له کابل زموږ خبریال د ولسی جرګې د انګړ څخه معلومات وړاندې کړي. دا اوس را سره له کابل زموږ خبریال د ټلیفون په لاین کې دی، نو مهرباني وکړئ.
بلې سلام تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ولسی جرګې نننۍ عمومي غونډې ته دوه تنه کاندید وزیران، یعنی ترانسپورت او هوانوردی وزارت ته کاندید محمد الله بتاش او دغه راز د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت ته کاندید وایس احمد برمک د وکیلانو هغو پوښتنو ته ځوابونه وایي چې د تیرې شنبې په ورځ له دوی څخه دغه پوښتنې شوې وې، او چون تیره ورځ رخصتي او دا پختنی پاتې وي. په سر کې کله چې دواړه کاندید وزیران د ولسی جرګې غونډه ته راغلل، نو د ولسی جرګې د وکیلانو څوکۍ خالی وي، یعنی یوازې اداري هیئت او دغه راز لس یا پنځلس تنه وکیلان راغلي او نور ټولې څوکۍ خالی وي. او په دغه حالت کې د غدو تر کاندید وزیرانو د ولسی جرګې د وکیلانو شوي پختنی ځوابولې. د کلیو او بیارغونې وزارت کاندید وایس احمد برمک د پښتنو په جواب کې ویل چې په خوا په دغه وزارت کې 25 تنه بهرني مشاورین یا سلاکاران وو، او اوس چون په دې وزارت کې کاري ظرفیت لوړ شوی دی یوازې 4 تنه پاتې دي، او کوشش دادی چې دا هم لري شي. او د دې ترڅنګ هر کاندید وزیر یو خبره چې هغه داده چې هر یو ژمنه کوي چې دوی په خپل وزارت کې د فساد مخنیسی دي، داری فساد. دغه راز دوی ویل چې په تیرو شپږو کلونو کې د ملي پیوستون د پروګرام لارې چې د بیرغونې کارونه تر ډیره په ولسوالۍ او کلیو کې ترسره کوي، ویل چې $200 میلیون لګول شوی، او هڅه داده چې د سیمه ایزو شوراګانو په مرسته دا پروګرام نور هم تقویه شي، او د راتلونکي المریز کال د حمل لمیاشت څخه بعد د 5500 پروژو عملی کار هم د ملي پیوستون په چوکاټ کې پیل شي. تر دې وروسته محمد الله بتاش چې هغه د ترانسپورت او هوانوردی وزارت ته کاندید دی، هغه هم د وکیلانو شوه پښتنو ته ځوابونه وویل، او هغه د ځوابونو په ترڅ کې ویل چې دای به هڅه وکړي د ترانسپورت وزارت اوایت هم د هوایی درک او هم ځمکني اوایت زیات شي، او دغه راز ویل چې هڅه به وشي چې ټول ترانسپورتي که هوایی او ځمکني د خدمات معیاري شي، او ځینې میدانونه چې جوړ دي دغه هم د معیاري کول لپاره هڅه کوي، او ویل چې په ځینو نورو ولایتونو کې به هم هوایی ډګرونه په خاص ډول په کندوز او ننګرهار کې به دوه هوایی ډګرونه جوړ سي. دغه راز د یو بل څه چې ویل هغه دا و چې ویل چې کوشش به وسي تر څو د خصوصي سکتور له لارې ځینو نورو ولایتونو ته هم پروازونه زیات سي تر څو خلک تګ راتګ په اسانه وکولای شي. دغه راز ویل چې تلاش کیږي چې هغه کومې الوتکې چې د افغانستان له فضایي حریم څخه تیریږي، نو دا غوی څخه هم په نړیوال معیار ټکس واخیستل شي. نه دوی ویل چې ټکس اوس مهال ډیر کم اخیستل کیږي. نو ټاکل شوی دا چې د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته له دوی څخه وروسته بیا د اوبو او انرژي وزارت کاندید محمد اسماعیل او د غرض د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت کاندید سید حامد ګیلانی او د قانون وزارت کاندید وحید الله شهرانی راسی او خپل راتلونکي کاري پلانونه تشریح کړي.
کافی جنجالي وزارتونه نن په ولسی جرګې کې تر بحث لاندې دي. تاسو خپل د ولسی جرګې د په غونډه کې واسطه او د سوال جواب جریان مو لنږدې کتلې. دغه وزیر نومولسی کسان یوازې خبرې کوي او کله خپل خبرو د ترڅنګ کومکاري پلان هم دوی تشریح کوي د غونډې حاضرینو ته. دوی یوازې مثلا وایي چې دا کارونه بکوو او که واقعا کوم عملی د خپل پلانونو د عملی کول لپاره کومه پلان هم دوی د غونډو حاضرینو ته وړاندې کوي. دا څنګه دوی تشریح کوي؟
بله، دوی کاری پلان داسې ده چې هر کاندید وزیر راځي اوله کې خپل هغه کاری پلان راتلونکي کاری پلان کچېره دوی کامیابی ګینو دی وایي چې زمونږ راتلونکي کاری پلان دغه دی. هغه ټول په منظم ډول یو بل پسې د لاسو یا پنځلسو دقو چې وخت ورکول کېږي.
دلې سوال مې دلې دی، یعنی دوی یوازې خبرې کوي او کله ورقې په مخ یا مثلا بل بوردونو باندې یا مثلا د پریزنټیشن پر رقم دوی د خپل کاری پلانونه په تشریح کوي که یوازې خبرې کوي؟
بله، دوی نه دوی د کاغذ لمخې خپل راتلونکي پلانونه ټول په منظم ډول باندې وایي چې دغه کار دومره بودیجه یعنی په منظم ډول هغه تشریح کوي. خو کله کله دوی نسی کولی خپل دغه ټول پلان تشریح کړي ځکه وخت کمی او دوی هغه کاري پلانونه چې دي هغه ډیر زیات دي. دوی ټول نسی تشریح کولی. وروسته دغه نه چې کله خپل پلانونه تشریح کړل بیا دوی نه پوښتنې کیږي، بیا وروسته دوی پوښتنو ته په دغه ډول سره منظم ځواب ورکوي. یو څه چې هغه په شورا کې هم انتقاد پرې کیږي او خلک له شورا څخه بهر هم انتقاد پرې کوي، هغه دا ده چې ځینې وکیلان حتی د خپل کلیو په اړه هم پختنه کوي. وزیر ته وایي چې دغه کلی او دغه ولسوالۍ په اړه تاسو څه پلان لري. خلک داسې انتقاد کوي چې ګوند دغه وکیلان باید ملي پختنې وکړي، د افغانستان په سطح پختنې وکړي چې مثلا دغه کار دغه څنګه لپاره تاسو د بیا رغونې څه پروګرام لري. دغه یو انتقاد سته او وزیر کاندید وزیر هم په دې خاطر چې وټوانی ګرای تر لاسه کړي مجبور ده چې دغه کلی په اړه هغه وکیل ته معلومات ورکړي، دغه ولسوالۍ په اړه چې وکړي دغه پلان دی او دا کار به موږ په راتلونکي کې کوي.
بله، او په خاص ډول دغه سي وزارتونه لکه د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند او یا د قانون وزارتونه چې په تیر وخت کې ډیر بحثونه ورسره تړلی وو. له تاسو نه ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو محترم اوریدونکو. له ولسی جرګې مو د نن ورځې د غونډې له جریانه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د عمل لري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي رادیو
د ناتو یو استخباراتي چارواکي وايي نړیوال ځواکونه یوازې یو کال وخت لري په افغانستان کې د جګړې لوري بدل کړي. د پوینا کې د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه په دې برخه کې بریالیتوب ترلاسه نسی کړای، نو سوال طالبان په کمین کې دي او داسې یو نظام رامنځته کړي چې د ناتو د وټول په صورت کې به د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي. د ناتو د مقام د خبريارانو له وی محدود جلسې سره د خپل نوم د نشودلو په شت خبري کړې دي. د سرګندونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو د جګپوړي استخباراتي مقام چې د رویټر خبري اژانس په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی وویل وسلوالو طالبانو په افغانستان کې داسې یو موازي حکومت رامنځته کړی چې کلویدیز په خپله دنده کې پاتې راشي نو پر دې هیواد به واکمن شي. د وویل طالبانو خپل نفوذ د هیواد ټولو برخو ته غځولی او اوس یې د وسلوال مقاومت داسې یو نظام رامنځته کړی چې له یوه ولایت پرته په ټول افغانستان کې خپلوالیان لري. د ناتو د مقام چې د خبريالانو له یوې وړې ډلې سره خبرې کولې وویل وخت په بیړه تیریږي او موږ تقریبا یو کال وخت لرو څو ثابته کړو چې زموږ ستراتیژي پر احتیا سره کار ورکوي او کنه. د زیاته کړه طالبانو د هیواد له څلور دېرشو ولایتونو څخه د درې دېرشو لپاره خپلوالیان ټاکلي، وزیران لري او داسې یو حکومت یې جوړ کړی چې یوازې وخت ته ګوري. د ناتو د دې مقام لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر باراک اوباما د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکا افغانستان ته د ډېر سره اضافي عسکرو د استولو پریکړه کړې څو د جګړې لوری بدل کړي او اروپایي هیوادونه هم د 2000 نویو سرتیرو د استولو ژمنه کړې. خو امریکا دا هم ویلي چې په راتلونکو اتو نهو کلونو کې به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د ناتو د استخباراتي مقام وویل طالبان په کمین کې دي او ډاډه دي او د ناتو له وتلو وروسته افغانستان ته سترګې په لاره دي. د وویل د بریالیتوب لپاره موږ نړیوالو هڅو ته اړتیا لرو. د مقام همدراز وویل طالبانو د سړک د غاړې ماینونو په ایښودلو سره د نړیوالو ځواکونو پر ضد د جګړې لپاره خپله وسله موندلې ده. د یادونه وکړه چې له 2001 کال وروسته په دې حملو کې په سلو کې 300 زیاتوالی راغلی. د ناټو د استخباراتي مقام وویل دا ټوکې نه دي او زیاته یې کړه هر څوک چې د دوی د لوژستیکي چارو مسؤل دی موږ باید له هغه څخه زده کړه وکړو.
د ناټو د چارواکو څرګندونې موږ اورېدې چې وایي که په افغانستان کې نړیوال ځواکونه یوازې یو کال وخت لري څو د جګړې لوری بدل کړي. د ناټو د غړو هیوادونو که څه هم افغانستان ته د اضافي 2000 عسکرو د استولو ژمنه کړې خو ویلي دي چې دغه عسکر به تر هغو پورې افغانستان ته حرکت نه کوي تر څو چې د افغانستان په اړه په لندن کې نړیوال کنفرانس جوړ نه سي او په دې کنفرانس کې د افغانستان پر امنیتي او اقتصادي چارو باندې خبرې ونه سي. ټاکل شوی ده چې دغه کنفرانس فرانس د جنوري د میاشتې په پیل کې ترسره شي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
اوس هم لا فرات خه رپورت لرو. په فرا کې د اوبو د یو بند جوړولو کار پیل شو. په فرا کې د اوبو رسولو د پروژه د امریکا د متحدو ایالاتو د پراختیایي مرستو ادارې لخوا تمویلیږي. د ازادي راډیو خبریال به په دې اړه له فرا نور معلومات وړاندې کړي.
د چارواکو په وینا دغه بند په جوړولو سره به د تیوس د کلي کانان د 2000 جریبه ځمکې د خړوبولو واک پیدا کړي. عادل کریم د تیوس د کلی د پراختیایي شورا مشر او د دغه پروژې مسول په دیاک آزادی رادیو ته داسې وویل.
دا پروژه د آبیاری و انکشاف دیات مختزی و تقریبا 3000 فامیل د تقریبا 2000 جریبه ځمکې لري چې د کانال څخه اوبه کیږي. حاصلات ډیر د هر شی فرزند باغونه د دوی کیږي او اوربشي او غنم تقریبا به خیر ډیر په دې ته ګټه رسیږي. په دغه دا چې جوړ نه و بس اوبه د دریا کې څه اوبه ده او اوس خلک ډیر مشکلات لري.
لبلی خو خلک هم دغه بند درغونې څخه خوش بریشي او وایي چې دغه بند په جوړونې سره به د دوی ډیر ستونزې حل شي. د تیوس د کلی د پراختیایي شورا یو تنغړی په دې اړه داسې وایي.
نور احمد د آزاد د شورا د تیوس کم دا کده کارونه چې فعلا نیولې د لکه چې د ډبر وي دغه دروازه جوړي بند داخل کې ته تړي د ډیر کټي ورچی دی خلک ته حتی چې لکه چې لسم حصے د دغه حاصلات څوک نشي اخیسته چې په دغه والی کې و چې د ښکارو کې اخیسته چې لاس کوټي مکمل.
د یادونه ورده چې فرا ولایت پراخه کرنې ځمکې لري او دغه ولایت ځمکدارونکو یوازینی ستونزه د اوبو نشتوالی دی. د خلکو په وینا دغه ډول بندونه جوړونه کولای شي چې دغه ستونزې د حل لپاره تر ټولو غوره ګام وي. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فرا ولایت.
ستاسو له پیغامونو نه
شهزاده افغان د تهران د ایران د تهران څخه خبرې کوم. په دا ټول د کرزي په کابینه کې د وزیرانو په کابینه کې 4-5 نفر نه علاوه چې د خپل وظیفه خپل بار په غاړه اخیسته چې خپل بار وړی شي دا نور د ملت بار خپل وظیفه پر مخ نیسي وړی. ما د وکیلانو نه دا وکیلانو ته دا پیغام د مستحقین ده ما پیغام وکیلانو ته ورسوی چې سلو په سلو کې که تاسو د ملت نمایندګان وئ تاسو باید دغه وزیرانو ته د تایید رایه وار نه کړئ. دا د افغانستان دپاره نه، د جامعې دپاره په دغه خوی نه، د افغانستان د ملي ګاټو دپاره نه، د افغانستان د وفادارۍ دپاره نه، بدوی دپاره. دویم هغه وزیران چې یوری ازمایل شوی دی د پارلمان ته دا بیرته چې راغلی دی نو دا څه په درس ومشت
ګرځي چې د کومه کابینه وټاکله دا خو مخکنی تیری دي نوې ترنه کې کاری او نور کوم کار خلک دي لسیجر ګیره د پارلمان دا وړ دا بیرته مساوو ګرځي. د افغانستان باندې د خلکو مختاربو هیوادو کې پیغورونه راغی چې دا افغان غلی یې په ملیاردو ملیاردو ډالر راغلی تاسو خپل هیواد وطن ته جوړولای وغلا او باور کې موږ دین په ټول دنیا کې دین هیواد یې موږ وله.
او اوس به حمید مومند په کابل کې د تازه چاپوسوی ورسپانو پانی واړوي او مشتاسته به وایي چې د کابل چاپ په ورسپانو کې نن پر کوم مسایلو بحث شوی.
ویسا په خپل سر مقاله کې په دې موضوع بحث کړی چې ولې د افغانستان وسنی حالات د شوروي له یرغل سره پرتله کېږي. ورسپانې په دوام کې په کابل کې د روسیې د سفیر څرګندونو ته په اشاره د علت دا ښودله چې امریکا هم په افغانستان کې هغه تېروتنې کوي چې پخواني شوروي اتحاد کړی وي. ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره دا خبر ورکړی چې امریکا غواړي د حقانی د شبکې په ځپلو تمرکز وکړي. ورسپانې په دوام کې د امریکا د قومندان په حواله لیکلی چې دوی غواړي د حقانی د شبکې پر ضد د ډیورند د پولې دواړو غاړو ته حمله وکړي. په ورسپانه کې دا هم لیکل شوی چې امریکا د افغان ځواکونو د شمیر د دوه برابره کولو لپاره شوې غوښتنه د هغې لګښت او روزنې ستونزو ته په پام سره رد کړی. هیواد په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې لپاره په روانو هڅو تبصره کړې او له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د افغان ولسمشر دریځ ته په اشاره له ټولو اړخونو غوښتل شوی چې د سولې خبرو ته خپل اخلاص او رښتینولي په عمل کې ثابته کړي. روسپانې په یو بل مطلب کې د افغانستان د شمالي سیمو په امنیتي وضع بحث کړی او په دې ترڅ کې امنیتي ادارې هڅولې چې په دغو سیمو کې د امنیت د خرابېدو مخه ونیسي. په روسپانه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په کار هم تبصره شوې او د ولایتي شوراو د انتخاباتو په اړه شتو شکایتونو ته په اشاره د کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د دې کمیسیون هدف د جمهور ریاست د انتخاباتو بے باور کول وو، نه د شکایتونو څیړل. راه نجات په خپل لومړي مخ کې د اشورا مراسمو ته د ولسمشر کرزي د وینا ځینې ټکي خپاره کړې او د هغه په حواله لیکلی چې د پرمختګ او سوکالۍ لپاره باید د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه لار تعقیب شي. په ورسپانه کې د افغانستان روان اقتصادي حالت هم څیړل شوی او په دې ترڅ کې د سوداګرۍ او صنایعو د نوماند وزیر په حواله لیکل شوی چې د دې حالت د پای ته رسولو لپاره باید د صنایعو ملاتړ وشي. ورسپانه خونکو ته د ځمکو د ورکولو په روان بهیر هم تبصره کړې او په دې ترڅ کې لیکلی چې دوی ته نور 15,000 جریبه ځمکه هم ویشل کېږي. اصلاح اوانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس هم خپله سرمقاله په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد پوځي یرغل ته ځانګړې کړې او هغه مادي او مانوي زیانونه یې څېړلی چې دغه یرغل افغانانو ته اړولې دي. خو اصلاح به په هیواد کې د امنیتي وضع د ښه کولو لپاره د کورنیو چارو د وزارت په هڅو بحث کړی او د جاندارمي پولیسو جوړول یو مثبت ګام بللی دی. ملي ارمان هم په خپله سرمقاله کې په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په پایلو بحث کړی او لیکلی دی چې دا یوه توره ورځ او د افغانانو د سترې حماسې پیلامه وه. ورسپانې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د نیویارک ټایمز ورسپانې د یو رپورټ په استناد لیکلی دی چې ډاکټر عبدالله کولی شي دولت مسؤل او حساب دې وساتي، خو د دې برخلاف کرزي د یو ښه دولت چانس ضایع کړی دی. او په ورسپانه کې په پاکستان کې روانو سیاسي ناندریو ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې د دغه هیواد یو سیاستوال نواز شریف د آصف علي زرداري د ګوښه کېدو غوښتنه کړې.
سات لس بجې او وشت قیدی په پوره لس نیم بجې به د نن ورځې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې سیم. وروسته بیا دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه خبرو. خو تر هغه مخکې له پاکستان یو مطلب لرو. د پاکستان خو د کشمیر په مرکز مظفر آباد او همداراز د سند ایالت په لوی ښار کراچي کې په چاودنو کې لس هاو تنه مړه او زخمیان دي. په ابتدایي رپورټونو کې د مړو او زخمیانو شمیر په سلو زیات شو در سوی دي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر د پرونیو چاودنو په ارتباط وروستي معلومات وړاندې کوي.
په مظفر آباد ښار کې یو ځانمرګي برید کوونکی په یوه تکیه خانه کې د شیعه ماتم کوونکو په منځ کې ځان والوزولو. په دې حمله کې لس کسان وژل شوي او یو اتیا نور ژوبل شوي دي. د کشمیر د حکومت ویان راجا کفیل احمد رسنوی ته ویل برید کوونکی د تکیه خانې په دروازه وروسته لاغې ځان والوزولو چې امنیتي ځواکونو د هغه د تلاشۍ اخیستو هڅه وکړه. د علمشاه بخاري تکیه خانې امام مولوي کفایت حسین وایي د چاودنې سره سم د سیمې برېښنا هم قطع شوه چې له امله یې روغتون ته د زخمیانو لیږدول د ستونزو سره مخ شو. د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم چاودنه په قصبه کلونۍ کې د شیعهګانو د یو ماتمې جلوس په لره کې وشوه. په دې چاودنه کې یو دش کسان ژوبل شول، درې موټرونه وسوځېدل او ماتم کوونکو وروسته په قهرجنو مظاهرو لاس پورې کړ. په کراچۍ ښار کې د شنبې په ماښام هم په پاپوش نګر سیمه کې د شیعهګانو په یو ماتمي جلوس کې یوه چاودنه شوې وه چې 19 کسان یې په ترس کې ژوبل شوي وو. په پاکستان کې نن د محرم د میاشتې 10مه ورځ په مذهبي عقیدت او احترام سره منزل کیږي. په دغه هیواد کې نن په ټولو لویو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي سو د بمې چاودنو او ځانمرګو بریدونو مخه ونیول شي.
سات لس بجې او نویش دقیقې احمد تکل یوه دقه مخکې استودیو ته راغلی. ما مخکې لس نیم ویلو، نو د تکل صاحب په مخکې څه نسو ویلی؟ مهرباني د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د
د ولسی جرګې په نن سهارنۍ غونډه کې د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند او د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیرانو محمد الله بتاش او احمد وایس برمک د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. په پام کې ده چې د ولسی جرګې د نن ماسپښین غونډې ته د اوبو او برېښنا کاندید وزیر اسماعیل خان او د سرحدونو چارو کاندید سید حامد ګیلانی او د کانو صنایعو کاندید وزیر وحیدالله شهرانی حاضر شي. د ناټو یو استخباراتي چارواکی وایي وسلوالو طالبانو په افغانستان کې یو موازي حکومت جوړ کړی او په کمین کې دی چې کلویدیس په خپله دنده کې پاتې راشي پر دې هیواد واکمن شي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر وایي د حکومت ځینې جګپوړي چارواکي د مخدرو موادو په کاروبار کې لاس لري. د ناټو سرچینو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی. په ایران کې د حکومت مخالف مشران وایي ګڼ شمېر اعتراض کوونکي له پولیسو سره په پرونیو نښتو کې وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د هوایي کرښې په الوتنه کې د چاودنې په پیښه کې د القاعده شبکې د احتمالي لاس لرلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په کرویشیا کې د ولسمشرۍ انتخابات دوهمې دورې ته پاتې شول. او د تایلند پاوز لاوس ته د همون قبیلې د یوې 4000 کسیزې ډلې د بیرته ستنولو کار له هغو نړیوالو اندېښنو سره سره پیل کړی چې په خپل هیواد کې د دې قبیلې د مسؤلیت په اړه شته.
اوس دوه پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه. تاندې څنګه د ځوانانو پروګرام به په وروسته خپور سینو. اول به ژوند په شیبو کې پروګرام واورو. تاندې څنګه ته د ځوانان منتظر اوسې.
جوان پاشبوکی
جوړون کای ومان نیاسای
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. د نن خبرونه مو د افغانانو د یو داسې قطغ په اړه معلوماتو ته ځانګړې کړې چې ویل کېږي تر بل هر قطغ ډیر خول کېږي. دا مطلب به زمانه او مخفی عزیزی در ته وړاندې.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانانو ترمنځ په ډیرو سیمو کې شوروا اصلي خوراک ګڼل کیږي. دوی معمولا ملمنو ته شوروا تیاروي. په کلیوالو سیمو کې چې قصابي دوکانونه کم دي، اکثرا د ملمنو لپاره چرګان ساتي. خو که ملمه ډیر قدرمن وي، بیا نو پسه ورته حلالوي. په خوا به په سړو سیمو کې د ورځې په مخه څلور ځله خوراک کېده. لومړی به سهارنۍ ناشته خوړل کېده، بیا به چې غرمې ته لا دوه ساعتونه پاتې وو د غرمې ډوډۍ را تیارېده، او د غرمنۍ او شپې ترمنځ به مازدیګرنۍ ناشته هم خوړل کېدله. د شپې قطغ به تر ماښام وروسته وو. هر چا به په خپله طبقه وو. د نن په خپرونه کې به واورو چې شوروا په مختلفو سیمو کې څنګه پخېږي او کوم ډولونه یې مشهور دي. ومان په همدې اړه مرکې کړي دي. تاسو را بولم د دغو مرکو اوریدلو ته.
نوم اسماعیل دی، د کندهار اوسېدونکی د ولسوالۍ سپین بولده. شوروا چې موږ په کورونو کې پخوو، پیاز سپین کړو، رومیان سپین کړو، او بره غوښه هم ور واچوو، سره یو ګړی دیګ سره ورولته اوبه ګرمې کړو، بله اوبه پسې ور واچوو، دارو مالګو مساله ور واچوو، بله سر پسې ټینګ کړو، بله یې نیمه ګنټه یو شل منټې را وشکو، بله پخه سو.
معمولا ستاسو خواته د کومې غوښې د شوروا دپاره خلک ډېر استفاده وکړي؟
د هغه د پسه غوښې چې ډېر استفاده وساکي خلک یې شوروا خوښوي.
کله چې پخه تاسو بیا څنګه ده تاسو دا رواج څنګه ده ټول په یو کاسه کې نه بیلی بیلی کاسی ډوډۍ تاسو وړوي شوروا په کاسه کې اچوي بیا ډوډۍ وړوي
یا ډوډۍ وړه کو بیا شوروا په شوروا چو درې کاسی څلور کاسی واته نه پاري
په یو کاسه باندې څو کاسه
په یو کاسه درې مراسي دوه مراسي څلور مراسي
ولې په یو کاسه باندې یو یو کاسه
هغه د چا د واسه کیږي دونه
خوراک بیا څنګه یې سره کمی خوري په لاسو په قاشوخه په پنجه
یا په لاسو خرو چاول بسم الله پر وکړل بالا ملاس تکاش کاشغه ماشغه داس مش په پای کې رواج نست
شوروا سره خوغه هم یې وغه څنګه کوي
غوښه بیل جلا په کاسه کې اخره را خو شوروا یې وخوړل مره بسره یو تخپل برخور کی
بیا دا ویش څوکي
مالا خو نو چاري یو مشر په کور کې راغی کیلو
څنګه یې مشرانو ته ډیر ور کوي کشرانو ته کم ور کوي
بالا خو نو سړی ته وګوري چې پر سړی متایبک برخه ور کوي
د تاس خواته د معمول خوراک شه دا ډیر څه خوړل کی
ډیر بس دا شوروا خوړل کی بس د پسغه وشه ډیر خوشاله
لاندې هم کوي
لاندې خو دا وسنو کو مخ کې دا په خوانو خلکو کول وسنو
ځخنه ته خلکو ته تراب ته خلکو شروات اسوس بیا کا په کټل کې کې خو ته لاست کټو به ودا په خلکو جوش او په پتران کې بیردا کړل او بو چغهخه به ورواچ ولا چې به کې خخ نو پلندو کې بیا به سارا وخه شابه داسې کول بیا کا په پیازم په ور اچول ترخه په ور اچول بعضي به بیا داسې کول پیاز او ترخه په ور اچول دغه به بیا سار ور اچول چې به ورته مېدا ولا چې بیا یو جوش ور کول بیا په دې وسه دغه خخون کې کې دې غزنی خلکو په بیا داسې کول قرمه به کې خو بیا کا بیا به شتوک لمو سره واچو وس به مخستان مخام یتی سره رخصت جوړول به به دلم وختل د شبیخ پټوکا وټا کول وټا کول نه پیازو سره به به دا ور واچو تی به یو جوش ورکول به به دلم یتی یو مخ پکې دومره ول ول بس یت نه پکې مال او ډیر هم دا ور اوس خو ټوک دغه سنه په خیو وس خو دی کی بخار ته ور واچي سملاسی په خی سملاسی رخل
غوخه څنګه غوخه ورسته ویشي پاول کې ویشي څرخه مې
شي شربا وخوري اتی بیا غوخه ویشي
خوراک څوک په یو کاسکه
دویم کډریم ک څلور نو نه پیکین
خو به دا په کوم کاسو کې تیارول دا شروع
بای خو به په یو دغمره دا خاوري کې شریبه او کلاله نو به جوړ کړی شپږ نه پره به پیکې مستو
خوراک خو په لاس کې کیا
و خو دې پلاس کې نه کاشو خو نه کې
په یو هفته کې څو ورځې شروعای
دوه مده مخاتمن خوري او بیا مونږ به خلک حکم وسه او په هفته کې به یاد خو هم دا مستې به وي دا شروع به
زمانم نجیب پیمان ده ز د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د نظر خیرو د کلیو سیدونکو معمولا د موږ په سیمه کې درې ډوله شیروا پخېږي د سده سلمړی د دې غټ مال غوخه ده یا مثلا د غواو د ګامیک سیغنه د عادي شیروا پخېږي بل د وړ مال ده چې دغه تازه غوخه مثلا د پسې د عادي خوسی ده اغنه معمولا موږ یخنی شیروا پخو بل شیروا سالته معمولا ډیر دو داغه د لاندې د غوخه ده دغه شیروانو بیا تر ټوله خوان ډیر ده دغه پاره اوسم افغانی دودونه لا هم ریواج لري د سده سیمنګ په خټینه د کیسغه ته کټو وایو داغه د سهار لمخه په تنور کې کېدل کیږي هغه غوخه بیاغه په مرور د زمان استاست او رورو په خيږي د بیګا لپاره چې دغه خوان بیا تر ټولو ډیر غوړه ده
په جنو سیمو کې داسې دود ده چې اول شوروا راوړل کیږي بیا ورسته غوخه یې جنو ځایونو کې داسې دود ده چې شوروا چې راوړه بیا غوخه یې په ساري نو ستاسو سیمه کې څنګه ده غوخه ویشي ورسته ک یو ځای د شوروا سره خوري
معمولا دوه ولدی یو بازی کورو کې مثلا مونږ هغه ته ساړه ډوډۍ وایو یا سې د بیګار اپاتې وي دغه ډوډۍ د لپاره شروع د سکو ساړه ډوډۍ ماتو بیا هغه کاسه سې ډوډۍ کې ماته هغه وړو دیکته دغه پسر اشیروا راچو نو اوس دغه دوت لمانځت للی اوس کاسه کې شروع راوړل کیږي بیا په دسترخوان کې ډوډۍ بیا هغه ور سره وړکیږي او دغه وخت د لپاره د سې دستور سره لرو سی غوخه په جدا قاب کې معمولا راوړو هغه په دسترخوان کې اول هغه شروع خرو ور پسې هغه غوخه خرو سې زه او کوچنی مې سې د ما څومره یادېږي څوک به سې مشر هغه دغه واخه وشله خو اوس دغه دود لمانځت للی ده
زمانو محمد مسعود د میدان وردګ ولایت د نرخلوس ولایت اوسیدونکو
زمونږ از خواته د شوروا وې سیدی د درې څلور قسمه شوروا پخی کې سی او د لاندې شوروا ده بلدي تازه واخې شوروا ده بلدي سر شوروا ده په خپل په تناره کې پخوي او په گاز باندې پخوي په نغړای ورته وای په غو کې پخوي
کوم ډیر خوندور ده
د تازه واخې شوروا ډیر خوندور ده او د لاندې شوروا چې نو په تاسو کې ډیر خلګي
شوروا مو ترخې توندې سره
ځینې دي چې مرچ شوروا چې ترخوي ډیر خات په طبيعت جوړوي ځینې نو د سی بخیل بمرچ جوړوي ترخې نه جوړوي په تغړه سره جوړوي
دغه کې ویش مو څنګه ده څوک کوي
دغه خو ویش مو ته د رکور مشخه زیاتره دغه واخه ویش کوي
پلاسو خوړې په قاشق او پنجه خوړې څنګه
زیاتره داسې خوړې پلاسو خوړې
نام ما فریبا هست ما از ولایت بغلان
نوم فریبا ده ده بغلان ولایت ده کهانده کلی اوسیدون کهیم زمو خواته ده پس غوایی او زرکان شروع تیاریگی خلق ده زرکان شروع دیر خواهوی زمو خواته شروع نه دیر ترخی او نه هم دیر غواره او دیر وقت ده تبای دوری پیکی میده کهوی معمولا گرم دوری لشروع سرخوری سر دوری نخوری خدا باید وایم چه زمو خواته شروع دیر نخوره لکیگی
نوم می غیاث الدین دا د کابل په خار کې اوس
تاسو د سرو د پخو شروع په اړه یو څه معلومات راکړئ
مخکې په اطراف کې خو د سرو پخې به موږ هر وخت د کلی دم ته ورکو کله پاتې چا بیان پکې خوړه دا سرو پخې چا نه خو دلته چې کابل ته بیا موږ راغلو چې دلته ګورې دلته د کله پاتې نه ډیره ښه شروع وي جوړي او خاصتا دا شروع د سحر کې خلک ډیره خوري ډیره ټینګ شروع وي فرق لري اگر چې په دغه کابل په خار کې یو دار نخسته سي دا د کله پاتې او ټولونه اکثرا لیک نه پاکه سره لغم چون خوندوره ده ځکه کله بیا هم ورزم او ډاکټرانو خلکو ته وایي دغه وخوري چې د اډوکو لپاره فائدہ لري د بدن لپاره فائدہ لري
د څه شي دا کله پاچا چې دی په خیره
کله پاچا خو په خو به د پسونو وزاتره مګر اوس هغه د پسونو سره پکې نه یو اوس د غوایی او د ګاومی شي او په کورونو کې به ډیر خاص جوړي با ډیر شي هم سره کې مثلا غنم سره کې دلدا غونډه داسې کې هغه به ډیر مزدار وي او ډیر ښه جوړي خو په کورو کې نو تب هم بیا د پس سره پکې
په خارونو کې د شوروا پخولو یو مشهور ډول چاینکی شوروا ده د کابل خار یو چاینکی فروش عبد الله برات ووایي چې چاینکی څنګه پخیږي
که چاینکی است دم خود چاینک پخته میشه سرخ میشه
دې ته په دې خاطر چاینکی وایي چې په چاینک کې پخیږي دا معمولا په چینی چاینک کې تیارو تاسو وینئ چې موږ دلته د اوسپنې یو تخته ګل کړی ده تر هغه لاندې اور بلیږي او چاینکی په سری نو تقریبا درې څلور ساعته اور تر لاندې بلوي اله چې پخیشي چاینکی ته دل نه خود سره بانجان پیاز اوګه تر ماشین باسو او بیا ورچو غوښه معمولا د پسوي نور غړي نور اچو دیو چاینکی قیمت 15 افغانۍ دی ځنې خلک د شروع غونډه خوري او څوک د قرمه غونډه اوس چاینکی ډیره کم شوه په ټول کابل کې څلور یا 15 دوکانونه چاینکی پخوي په غزنی او کندهار کې هم چاینکی پخیږي د چاینکی جنجال ډیر ده مجبور یې چې 15 یا 17 چاینکو کې څمڅه وهي نو ځکه آشپزان شروع ته ډیر خوشاله وي ځکه چې په یو دیک کې څمڅه وهي او جنجال کم ده
تر ټولو توند او ترخه شروع په شمالي سیمو کې تیاریږي د جبل سراج اوسیدونکو نیک محمد برات ووایي چې دوی ولې ترخه خوري
مردم شمالی توت میخوره بسیار امی انگور شیرینی با بسیار میخوره
د شمالی خلق توت او انگور چه خواګه میوه ده ډیر خوري نو شروع ترخوی چه خواګه ور سره هضم کړي زموږ شروع هم ترخوی او هم غوړه او اصلي خوراک مو هم دا شروع ده بل خبره ده او بو ده د شمالی او بو هم خېتی چې خاور هم ور واچوي خوند پکې پیدا کیږي ډوډۍ معمولا پاستی وي او غوخه تر شروع وروسته په بل قاب کې راوړل کیږي په یو کاسه درې څلور تر پنځو پورې هم کینو
په شروعګانو کې یو خوندور شروع د چرګ شروع ده چې خلک یې د زینو ناروغیو لپاره هم خبولي د لوګر اوسیدونکو میرمن ربیع څخه به لومړی د چرګ د شروع په اړه د خلکو ترمنځ یو کیسه واورو بیا برات ووایي چې د چرګ شروع څنګه تیاروي
د چرګ د یخنی په اړه د خلکو ترمنځ یو کیسه دغه داسې چې یو سپینسری ښځه یو نازولی زوی درلود دا زوی د چلم عملی وو یو ورځ دی مریض سو خو د ده مریضي دوامداره سوه بالاخره دی مړ سو نو د مور یې ویل چې زه باید علت یې پوسم چې دا ولې زوی مې مریض سو ډاکټران ول وایي باید دا عملیات کوښی چې پوسي په علت یې چې دا ولې مړ سوی وای صحیح دی وخت چې عملیات کړی دی د سینې نه یوه ښه ښایسته کاسه چې د چلم د لوګي جوړه سوې وه هغه یې وویسته او دای د سپینسری تور کړ سپینسر نو دغه کاسه وخت گدایی تا وته یواز دغه گدایی کوله چې کوم کور د چرګ یخنی پخ کړی و دغه یخنی وخت سره د دې په کاسه کې چوا چوله کاسه دوه ټوټې سو کله چې د سپینسری خزی د حالت ولیدل چې کاسه د چرګ په یخنی ماته سو دا پژړاس او عمل ته سر په دمځی کې وال او چغي وهل چې زو یا کزه په یدم چې د ستا مرز د چرګ په یخنی کې کیږي نو ما به په سلګونو چرګان در تلال کړی و دغه یخنی به می جوړوله چې تخ دایره ته کړای وای د چرګ نه خلک دوه رقم شروع معمولا جوړوي یو خو دغه یخنی ده بس دغه ته یو بخار ورکی چې ډیره ګټوره ده ډیر خلک چې مثلا چلان څه کوي دغه شیان دپاره دا ډیر ښه ده د یخنی بله د چرګ شروع ده چې هغه ځینې خلک پیاز اخلي د غوړي کې لیک چې سره سو مازی رنګ ګلابي سو بیا دا چرګ چې ټوټه ټوټه کړوي او تیار پریولوي دا پکی اچوي وګم پکی واچوي دا ښه د پیازو سره سره کې بیا پسته رومیان هم ورکی اچوي بیا له ګوبه پکی اچوي او سره تړي او لاس پنځه لس تقریبات شروع پخې
د کابل خار قصاب محمد عقاب رات ووایي چې د شروع لپاره د کوم ډول پسه د کوم هډ غوخه خده
گوشتایی که بسیار امتر یک استغانایش مغزدار باشه پشت مغزی باشه
شروع تا اغا غوخه چه هردو که ولری لکه ده ملا ده تیر او کما چه غوخه ده سینه ده سر غوخه ده نره ملا غوخه او ارمه غوخه دیر غوخه وی دورانون غوخه کفته تخده تاسو ده پسونو وویل ده خسی پسه غوخه دیر خونده وروی هم ده مریض او هم ده روغل پارخده
عزت من اوریدونکو د نن خبرونه ام دومره و مختدا ازادي رادیو د خبرونو په اړه په دغه پتو لیکونه راسته ولای سي په کابل کې مو پته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 14 یاویا په خوست او کندوز کې مشميري دی او په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راسته وي هلته مشميره ده 204 اتیا یونیورسيټي ټاون په خبر تر بیا اجازه غواړو پسیاو په عزت اوس
تاندی سانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
ګرانو ځوانانو سلام لینا شریفي هم له یوې بلې تاندې څنګه سره په دې خبرونه کې لومړی له ځوانانو سره د ویښتو د رنګولو په سنگار غږیږو او دا هم ورچه د ویښتو رنګول ویښتو ته زیان لري او کنه بیا د ځوانانو له موینیت څخه د ځوانانو په غوښتنو او دا چې دغه موینیت په ولایتونو کې د ځوانانو د استعدادونو د ودې لپاره څه کارونه کړي دي خبرې کوو د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اوریدل هم مه هیروئ له موږ سره اوسئ گرانو ځوانانو تاسو به هم ګڼ کسان لیدلی وي چې کله یې ویښته یو رنګ کله بل رنګ رنګ کړي وي د ویښتو رنګول د نن خبره نه ده بلکه له ډیر پخوا خلکو په تیره ښځو د سینګار لپاره ویښته رنګول لرغونو یونانیانو به له یو ډول صابون نه چې د ویښتو طبیعي رنګ به یې پیکه کاوه دغه راز له طبیعي بوټو لکه نکریزو د ویښتانو د رنګولو لپاره کار اخیست شیرین نن سبا هم د ویښتو د رنګولو بازار ښه تود دی. بیلابیل کیمیاوي رنګونه بازار ته راوتلي او د طبیعي رنګونو ځای یې نیولی چې ځینې یې د خپلو سپینو ویښتو د پوښلو او ځینې هم د ویښتو د لا ښکلا لپاره کاروي. د کابل ښار اوسیدونکي ډیوه وایي چې د ویښتو رنګول اوس موټ دي، ځکه نو تل خپلو ویښتو ته رنګ ورکوي.
ځینو شوق دی یا ځوانان اکثره رنګوي یا تارکان رنګوي، خو زما هم خوښېږي دې خاطر رنګوم. تور رنګ نه استفاده کوم، هغه لږ یو نیم خط طلایي رنګونه دي چې خپل وخته کې ډیزاین ورکوي یا هایلایټ کوي.
پزلفانو کی اشا گلو نو نما تور تور شپو کی رنگین خوبو نو نما تور تور شپو کی رنگین خوبو نو نما یادی پزلفانو کی یادی پزلفانو کی اشا گلو نو نما تور تور شپو کی رنگین خوبو نو نما تور تور شپو کی رنگین خوبو نو نما.
ګڼ ځوانان وایي چې د ویښتو سینګار او د ویښتو د رنګ بدلول د بنیادم د ظاهري ښکلا په زیاتولو کې ډیره برخه لري. د کابل پوهنتون محصل زلمی وایي چې د خپل ویښتان پیکه خرمایي رنګ لري، نو د دې لپاره چې ویښته نور هم ښکلی رنګ واخلي نو کله په نکریزو او کله د ویښتو په رنګونو خپل ویښتان رنګوي.
دغه نکریز د خپل ویښتانو ته ځان ته یو جلا او یو ښکلا ورکوي. مثلا نیم ساعت یا څلوېښت دقیقې یا شل دقیقې په ویښتانو باندې دغه نکریز کېښودل سي، نو دغه ویښتانو د ښکلا او د ځلا سبب ګرځي. زما ویښتان خپله چې و یو څه داسې خړ سوي غوندې و، بیا وروسته ما دغه نکریز پې کېښودلې، بیا ډېره یو ښکلې ځلا پیدا کړه. ځینې وخت بیا موږ له رنګ نه له تور رنګ نه مثلا استفاده کوو، څه سپین نه دي زما ویښتان، نو زه خپلو ویښتانو ته رنګ ورکوم چې یو ځانګړی رنګ ونیسي.
مخشان شطور پہ گیا بنا اور دے سڑ گیا بنا اور دے سڑ گیا
کلمخ کې په خارونو کې د ویښتو بلچول ډیر مود وو چې ویښتو ته تک ژیر رنگ ورکوه، خو اوس اکثره ځوانان د ویښتو له رنگونو کار اخلي. ځینې ټول ویښته پرې رنګوي او ځینې هم یوازې هایلایټ کوي، یعنی څو لارې ویښته رنګوي چې د نورو ویښتو په سر پراته وي او لارې لارې ښکاري. د کابل ښار اوسیدونکي مینه وایي چې د ویښتو له رنګولو سره یې ډیر شوق دی، خو دغو رنګونو یې ویښتو ته زیان هم رسولی او سپین کړی دي.
ما همیشه ویښتان رنګوم، کله ژیړ کله د نکریزو په رنګ کله تور. اول که خو من تا ډېر مې چېرنګم ویښتان مې خراب شول، خپل خاصیت یې له لاسه ورکړ، نه دي سپین کړی ده، مخکې تور و. مخکې مې نشاق رنګول، اوس مې مجبوریت ته رنګوم. ځواني ده، مجبوره یم چې رنګ کړم.
نسرین چه د نگاه په نامه آرش گالری وایي چې رنگونه کیمیاوي مواد دي او د افغانستان په بازارونو کې اکثر وخت تقلبي او زاړه رنگونه هم خرڅيږي چې کپا مونشي نو خامخا ویښتو ته لږ ډیر زیان رسوي. دغه راز نسرین وایي چې ډیر کسان د ویښتو رنگولو په سمه طریقه نه پوهیږي، نو د موادو د لږ ډیروالي له امله یې ویښتانو ته زیان رسوي. نو موړي د ویښتو رنگولو سمه طریقه دا سره کوي.
د ویښتانو وخت 15 وخت دقیق دی، او بعضی ویښتان داسې دی چې ډیر ضعیف دی او ژر رنگ نه اخلي. د هغه میاد لکه 15 دقیقې پریدو چې تر څو ښه رنگ واخلي، او بیا موږ ویښتان مینځو او د خوشکار سره وچو. او څوک چې ویښتان رنگ کوي باید رنگ تاریخ مد نظر ونیسي چې تاریخ تیر شده نه وي. که تاریخ تیر شده وي د هغه ویښته هم خرابوي او هم ضعیفوي. د رنگ اکسیدان او خپل رنگ چې مخلوطو باید د هغو د مقدار د دواړو مد نظر ونیسو.
الله زلف شان لنګ بنګ په خندا راغلا زما لیلا، الله سمر نازو نا کوي ګورا پر ما راغلا زما لیلا، الله زلف شان لنګ بنګ په خندا راغلا زما لیلا، الله
مفسرین وایي چې نن سبا د ویښتو د رنګولو لپاره تور، قهوه‌ای او فولادي رنګ ډیر مهم دی. خو نسرین زیاتوي چې ویښته باید د پوستکي او سترګو د رنګ په پام کې نیولو سره رنګ شي، ځکه که د پوستکي او ویښتو رنګ تناسب ونه لري، د دې په ځای چې څیره ښکلی شي، لا یې بدرنګوي.
هر څوک چې ویښته رنګوي باید د خپل جلد رنګ مد نظر ونیسي. د څوک چې غنم رنګوي باید د تیره رنګونو کار واخلي، او څوک چې جلد سپین دی باید د روشنو رنګونو څخه استفاده وکړي.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com قدر منو اوریدونکو، په افغانستان کې اوږدو جګړو او ناخوالو ګڼو ځوانانو ته دا احساس ورکړی چې جنگ جګړې پرته له تباهۍ او تاوانه بله ګټه نه لري، او دا درس او تعلیم دی چې دوی کولی شي هم ژوند پرې ودان کړي او هم خپل هیواد. نن سبا په هغو ولایتونو کې چې څه نا څه امن پکې ټینګ دی، ګڼو ځوانانو د ښوونې او روزنې خواته مخه کړې، غواړي د کمپیوټر او انټرنیټ په اسانتیاو ځان پوه کړي، بهرنۍ ژبې زده کړي، او هغه شمېر ځوانان چې نالوستي دي بیا د حرفو زده کړې ته لیواله دي. د کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې غړی ویسودین فرهادي په همدې اړه وایي:
ځوانان کوشش درن و میبینن که
ځوانان ډېره هڅه کوي چې څه زده کړي. دوی پوښیوي چې د پرمختګ یوازینۍ لاره دا د چې زده کړې وکړي، علم حاصل کړي، او دغه راز د کار روزګار لپاره حرفي زده کړي. دوی د ناپوهۍ ژوندي مثالونه په خپل شاوخوا کې ویني چې د څه کار کولو توان نه لري، نشو ته یې مخه کړې، یا د سبا بېګا ډوډۍ ته حیران دي. نو ځوانان غواړي چې خپل ځان او خپل خلک د ناپوهۍ له جاله وژغوري، د رسمي زده کړو تر څنګ د کمپیوټر او ژبو زده کړې وکړي، او د خپل ځان او هیواد راتلونکي تضمین کړي.
خو دغه ځوانان بیا په خپلو ولایتونو کې د کمپیوټر، بهرنیو ژبو او دغه راز فني زده کړو د زمینو له لږوالي سره ټکوي، او د ځوانانو له موینیت څخه غواړي چې په دغه برخه کې له ځوانانو سره مرسته وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د موینیت د حقوقي ملاتړ رئیس ډاکټر عبدالودود افغانوی چې دوی د افغانستان په 28 ولایتونو کې نمایندګي لري، او په شلو ولایتونو کې توانېدلی چې روزنیز کورسونه هم جوړ کړي. نوموړی زیاتوي:
موږ په دغه روزنیز مراکزو کې چې تقریبا په شلو ولایتونو کې لرو، بیلابیل موضوعات ځوانان ته رسوو، د دوی د حال مطابق، د دوی دغه سیمې د اړتیاو مطابق. مثلا هغه ځوانان چې بې سواد دي، دوی ته موږ حرفوي زده کړې په دغو کورسونو کې برابرو. مثلا د خیاطۍ په برخه کې، د موبایل د جوړولو په برخه کې، د موټرونو ترمیم په برخه کې، او همدارنګه د نجونو لپاره د دوی د حال مطابق داسې لکه گلدوزی و خیاطی داسې شان شته چې دوی هلته په دغو حرفوي مرکزونو کې روزل کیږي. موږ په دغو مرکزونو کې د ځوانانو لپاره د کمپیوټر د زده کړې امکانات هم لرو، د انګریزي ژبې د زده کړو امکانات هم لرو. په ټوله کې زویل شم چې په دغو مرکزو کې په هر ولایت کې په زرهاو ځوانان د ځوانانو چارو د موینیت د دغو روزنیزو مرکزونو نه ګټه پورته کوي.
ګڼ ځوانان وایي چې د ځوانانو د موینیت له خوا شوي کارونه د ځوانانو اړتیاو ته بسنه نه کوي. ښاغلی افغان هم د ځوانانو دا خبر منی د خپل راتلونکو پلانونو په اړه وایي:
زه خو بخي لدی خبر سره موافق يم، او هیڅ کله هم دا ادعا نه کوم چې ځوانان چار د موینیت د خیر خیګنې له پروګرامونو څخه ټول افغان ځوانانو ګټه پورته کړي. البته دا د امکاناتو د موجودیت مطابق د پروګرامونو ځوانان ته رسیدلې دي. زه هم دا وایم چې دا پروګرامونه کفایت نه کوي د ټول ځوانانو لپاره، او مونږ هیله مند یو چې د دولت جکپوري چارواکي د ځوانانو دغه غټي فسادي او د ځوانانو ستونز ته په پام د دوی لپاره لا ډېر ښه پروګرامونه باید ولري، او څو په دې توګه سره وکولای شي چې لږ تر لږه د ځوانانو هغه غټه فیصدي د دغو پروګرامونو نه ګټه پورته کړي.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د آزادۍ رادیو د موسیقي له آرشیف څخه د دین محمد غمخور په غږ ښکلې سندره غوره کړې چې په ګډه به یې واورو.
موسیقی سر ببر سرے گریوار زتر سو پورے بھیاما لالہ نو سر گردار زتر سو پورے بھیاما سر ببر سرے گریوار زتر سو پورے بھیاما لالہ نو سر گردار زتر سو پورے بھیاما
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه که خبرونه تلیکونه راستوي زموږ د پوسټ بکس مری دادی په کابل کې 41 او بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله په خبره لیک راستوي نو د پوسټ بکس مری ده 104 یونیورسيټي ټاون په خبر نور نو تر بل خبرونه اجازه پوړم خاط او آباد دی وی
دڈوی پشان سزے کو پشانا پیام تر کمان دڈوی